السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زه مد ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلاص لاستویم. پیل په خبرونو کوو. نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین دغه کمپاین به د افغانستان په 14 ولایتونو کې په بشپړ ډول او د کابل، بلخ او هرات ولایتونو په ځینو سیمو کې ترسره شي. دې بنسټ نه دی ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به څومره ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي، خو اټکل کېږي په دغو ولایتونو کې به میلیونونه ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. په نوي 2018 کال کې په افغانستان کې تر اوسه د پولیو د کومې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو تېر کال په دې هیواد کې د لږ تر لږه 9 مثبتو پیښو د ثبتېدو راپور ورکړل شو. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګزړ ناروغي له منځه نه ده تللې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن دوشنبه د افغانستان په دریو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې د یکشنبې پر ورځ راغلي، د بلخ، جوزجان او هرات ولایتونه به نن د واورې او باران د ورېدو شاهد وي. د باران اندازه له 15 ملي مترو او د واورې اندازه له 15 سانتي پورې اټکل شوې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو له امله له 6 څخه زیات کسان مړه شوي دي. د سپورت مینوالو ته دا چې د کرکټ نړیوالې شورا ICC د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې په وړاندې جدي عکس العمل ښوولی چې ویلي دي نه غواړي د هند په وړاندې د فبروري 15 په نړیوال جام کې لوبه وکړي. د کرکټ نړیوالې شورا ICC پرون په دې اړه یوه اعلامیه ورکړې ده. ICC د کرکټ نړیوالې شورا په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان د حکومت دغسې انتخابي چلند د لوبو په اړه باندې د لوبو روحیه او تقدس له منځه وړي. دغې شورا د پاکستان له حکومت او کرکټ بورډ غوښتي چې له دوی سره په رسمي ډول مکاتبه وکړي او همدارنګه دي د دغې پریکړې باندې جدي بیا کتنه وکړي، ځکه د دې شورا په خبره دا نه یوازې د کرکټ روحیه او همدارنګه د سیالیو محتوا له منځه وړي، بلکې په پاکستان کې به هم د میلیونونو کرکټ مینوالو په خیر تمام نه شي. دغې شورا همدارنګه د پاکستان د حکومت د دغې احتمالي پریکړې په ارتباط باندې د جدي عواقبو خبرداری هم ورکړی دی. هند او پاکستان به په ګروپي دور کې د فبروري په 15 سره لوبه کوي، خو داسې ښکاري چې پاکستان نه غواړي دغه لوبه ترسره کړي. تر دې مخکې د بنگلاديش کرکټ بورډ هم په هند او سریلانکا کې د لوبو له ترسره کولو ډډه وکړه چې بلاخره یې ځای سکاټلند ته ورکړل شو. کرکټ نړیوال جام به دا اونۍ په هند او سریلانکا کې پیلېږي. اوکراینی چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ د نیپرو پیتروفسک سیمه کې د روسیې د یکشنبې د ورځې په دوو جلا بریدو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 9 نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره په پاولو هرات سیمه کې یو ډرون د کارګرانو یو بسته نږدې ولګېد چې په نتیجه کې 15 کان کیندونکي وژل شول او 2 نور هم د سیمې په مرکز د نیپرو ښار کې پر یو شخصي کور د برید په نتیجه کې وژل شول. په همدې حال کې چارواکو ویلي په زاپروژیا کې په ریو زیګنتون د روسیې په برید کې هم 6 کسان ټپیان شوي او هم روغتون ودانۍ ته زیانمنه رسیدلې. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې ټاکل شوی د کیف او موسکو ترمنځ د سولې د خبرو یو نوی پړاو دا اونۍ پیل شي. دا خبرونه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بری ہیلہ چی ٹول جو روغا و صحت مند بیاست. شرح لاست لسم ٹول گئی و یو لسم ٹول گئی و لسم لوست. نن روز رازو دا حجرے دوران او حجروی ویش غیر مستقیم ویش دوائم دوائیو یعنی در میوسس مرحلہ پیجنو. پا تیل وست کی مو حجروی دوران و پیجندی ور سرامو دا میتوسس مراحل ٹول و پیجندل چی میتوسس مراحل چی و حقا مجو لپه جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډیر دوی سره سیرج زکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم زاینو چې خوشتي او سیګند دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دی. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وای چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې تر سره کیږي. زموږ استاسي دا چې دی هغه به د واو یا یم صفه څخه تر دوه تیم صفه پرې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنی چې خپل د تنقیس د دغه څخه خصصوي د کلمې خصصوي دي چې د کموال په معنی سره یا لږوال په معنی سره ده. دا ویلي ځکه چې په دې ویش کې چې د رقم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال موږ وایدا په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي تکثر سره کوي په هغو کې راښکار کیږي او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان ني یعنې د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجرې یا ډاکټر سیلز لاسته راځي او د په لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغه کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي. دغه څخه عبارت دي راځو دغه مراحل ټوله وای. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې د پروفیز مرحله ده لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلی مرحله دی په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس مرحله په سیر دی خو یوازې یو څه توپیرونه پکې کې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چې کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوه غشتري بازوګان په کې رامنځ دي لاند بازوګان په کې رامنځ دي چې سنتومیر په مرحله کې دی وبس نشتی او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی هومولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي او بل چې د کراسینګ اوور دا چې د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي او دا چې د دې جنټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. اند پروفیس په مرحله کې چې دی کم د هستې کم غشا چې د هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي وقطبونو ته ځان ورسي او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور لارې جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې پراتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نشلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی میوس مرحله د لومړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترکیب لپاره خورا مهمه ده او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس خچ راغلی و هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي او دا مرحله چې د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنترومیر په برخه کې د کروموزومونو چې کیږي تړل کیږي چې دا د هومولو کروموزومونو د سنترومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل توصل کیږي او بچ دي د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د دې انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره، مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی څه کوي، اماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جینټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جینټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې و او انسو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي، د کروموزومونو چې کم جوړ شوی و پنسي او ډول شوی هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوی و په پروفیز یو کې، هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسول کروموزومونه قطبونو ته کش کړل. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګی نیسي. تیلوفیز چې دوی نو چې کې سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس اجرا کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصیږي او دویم میوسیس ته داخلیږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي. او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي، یعنی چې ومو ویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه په کښې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونو سره یوځای کیږي د نارینه ګمیټونو د کروموزومو سره، بیا نو دا څه کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر څه کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي، چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي. او دغه پړاو چې دی عین ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده، چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریږي، تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او آخري مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده، چې د کروماتیدونه چې دی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي، چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هستې وویشل سپلې، نور سایتوپلازم چې کیږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي، چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسیس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې، چې هغه دوې حجرې بیا راولاړ سوې په دویم میوسیس کې، بیا څه کړله په وویشل سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې، څلور لورنۍ حجرې ورڅخه رامنځته سوې. دا و چې د میوسیس مرحله. انشاءالله چې د میوسیس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړي اوسې او خپل د ځان سره مو ټول موضوعات یې نوټ کړي اوسې. راځو د میوسیس عملیې اهمیت وایو. د میوسیس عملیې چې ده لکه څنګه چې د میتوسیس ته مو وویل، د میوسیس ته چې دی فرق دی. دوی چې دی د جینیټیکی تنوع او د نسل په نسل د جینیټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دی. او میوسیس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جینیټیکی موادو د ویش او د نیوی نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسیس چې دی هغه موږ وایو مثال د جینیټیکی تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسنگ اوور او هومولوگ کروموزومونو ترتیب در طول پا چشکی کش در میوسیس پا عملی که سر ترسی جا هم دارنگ در جینیتیکی موادو در نیمایی کول پروسه هم در سر ترسی. دوی چی دی در جنس تولید لپاره دیر ضروری دیزه که چه مثال مجوهی در میوسیس در جنس تولید لپاره حیاتی دیزه که داغ در هگی او سپرم چی که دوی تولید دوی او در پروسه چی دی در نیمی نسلون را مستکول لپاره ارین دی. بل در کروموزومونو در سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسیس وجود ونه لري، مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نه سي نو دا به د جینیټیکي خطاګانو لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي، یعنې کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي. کم که چیرې سي موږ ویل هغه له منځه ځي او که چیرې ډېر سي هغه ډاون سندروم باندې اخته کېږي، چې ډاون سندروم هغه ناروغي وه چې دغه کم نفر چې ذهني وروسته پاتې والی لري د عمر د لحاظه مطلب غټ وي مګر د ذهن د لحاظه شاته پاتې. همدارنګ د میوسیس عملیه چې ده هغه مثال موږ وایو دغه کوم ژوندي کوچنی موجود چې دی، یعنې کله کوچنی چې پیدا کېږي هغه د میوسیس عملیې په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دي سره یو ځای کېږي او کروموزومونه ویش چې کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا چې وایي د میتوسیس مرحلې په واسطه سرته رسېږي. یعنې د میوسیس او میتوسیس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو یې دغه وه چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسیس کې په دوو مساوي برخو ویشل کېږي، مګر په میوسیس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي، یعنې یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمایي کېږي کروموزومونه یو ان په کښې کې راځي. او همدارنګه دغه کوم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري، یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسیس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسیس کې چې دی دوې مرحلې چې د میوسیس یو او میوسیس دوه په نامه سره دي. او همدارنګه د کروموزومونو شمېر مو ویل چې هغه په کښې کې څه کېږي فرق لري، او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمېر هم په دواړو کې څه کېږي فرق کوي. مثال په میوسیس کې چې دی دوه نوي مساوي حجرې دي او په میوسیس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دوی دواړو توپیرونه انشاءالله چې خپل ځان سره مو نوټ کړي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسیس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسیس اهمیت څه شی دی؟ او درېیمه پوښتنه ده، د میتوسیس او میوسیس ترمنځ توپیر څه شی دی؟ ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله می اومنه، هیله لرم چې جوړ او صحت مند بیاست. شراغ لاس د دولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ او تاسې راځو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو، چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کېږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وه، او موږ ویل خپله عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي چې زیرمه سوي د هغه په ترڅ کې دغه کیمیایي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته څه کېږي؟ حرکات رامنځته کېږي، چې مثال د خبرې لکه تګ دی، خوراک کول دي. همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیې راښکاره کېږي.
عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د شوېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو زه په نن ورځ لوست کې مشتان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی او د بسره حرکات اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کیږي زموږ ساسي درس د شپږ پېتو سمې صفحې څخه تر شپږ پېتو سمې صفحې پرې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکې کې چې شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتلی، لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنې زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل فعالیت په خپله سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې دي. که چیرې موږ مثال وغواړو، موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو، نه غواړو هغه حرکت په نتیجه کېږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپله سرته رسي، مثال په وینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول، سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي، لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده. او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په دې کې خط لرونکي جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د ټینډن په نامه سره، یعنې د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایو فایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریکه بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي، په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي. او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی، هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړښت چې دی، د زید کرښې چې دی، هغه ته سرکومیر، د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي. چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دي یو د بل برعکس عمل سرته رسوي، چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات چې کیږي حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي، چې مثال شو مثال موږ کولای شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر. د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسره وصل اوسي، دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده، چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي، لکه ښه مثال موږ د راډیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کم عضلات چې دی په دې کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسي چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي همغږي کړي ده چې په دې سره دوی څه کېږي د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال د خبرې دا کم دوه برخې چې دي چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلس په نامه سره دیږي او بل یې چې باسته عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلس په نامه سره دیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی شو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوږې د هډوکي څخه بهتر څنګلې تر هډوکي پورې د مړوند تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره دی چې ادریسر عضله ده چې هغه به چې د اوږې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چکیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله د بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلات چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دې د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیه څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجره داخل ته. کله چې سوډیم د حجره داخل لاړي د حجره د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد شول د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکتین او مایوسین فلامنتونه چې شي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوي کیږي چې کله چې پر شوي سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسي دی بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي چې دا کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي چې په دې سره د دوی کم تقلص شي وو چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت شي وو هغه نور شي کیږي پای ته رسیږي خو تر هغه وخته پرې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري د دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یا چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دی د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغیز درلودل پیغام ورسېدي عصب ته. عصب استایل کولین پر عمل کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سودیم چې څه سو د حجرې داخل لري سودیم د څه شي لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج کله په حجرې کې رامنځته شو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال څه شو؟ د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادې دو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغیزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسیږي مالمدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسیږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلی چې دی خپله په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به شي کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي چې دغه ټوله فعالیت چې د سرته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي ورڅخه چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا زموږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه د سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
آزادی ملما د آزادی رادیو د آزادی ملما پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموږ ملما عبد الوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې سیاسي فعالیتونه کړي په همدې خاطرې یو موده په زندان کې تیر کړي او اوس چې لسول سیزو رئیس په بریتانیا کې میشته لا هم هلی ځلی کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پاتره رسیدو لپاره کومه لار ومومي. له شاغلي چبان د میو غوښتل چې د خپل زیشن ځای په اړه درته وایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوګانو ولسوالۍ کې په یو کلی کې چې د اغینو مرکخیل الته زیږیدلای او دا مرکه خل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطح نه هغه لري لوړوالی دی. غټ کلی دی په دې کې واړه او زاړه کلی شته. هلته په 1301 کال کې زه زیږیدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایه شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلی په باره کې زموږ اوریدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اوابه متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو هغه لري، موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوار په نامه باندې یادوي، او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې شمال دلی و په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله، اوس وایي چې دا تعداد 15,000 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري، او همدغسې تودوخه هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي، او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیز ځمکې وي، درې فصله، څلور فصله، دوه فصله داسې حاصلات کوي. نو زمونږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او موږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، موږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړي؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ تر 5 صنفه پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې 5 صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپارچه کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله، هغه 3 صنف ته او ما هم 5 صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې گوه که دی دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په اند باندې کوم درس چې مونږ په مرکخیلو کې په 5 کلونو کې ووایه، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بې حده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په 3 صنف کې منظم یو څه لیکلی شو، نو 3 صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه. په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه، دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې، او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلق هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلق دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا موږ سپارشه شو، او شپږم صنف مو په دې ځای کې وو ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې وو. په دې کې بیا یوه ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبې موږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلی ده، او اوس یم چې دی ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. هغې په څنګ کې نورې عابدات هم هلته موجود و، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون څنګه لاړی، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم، او هلته مې چې دی درس شروع کړ. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسئله ما ته به حد ډیره زیاته په زړه پورې ده، هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجو پل چې کله جوړېدو، د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو، یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و، او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاره باندې او د پله سره په څنګ کې، دا ډېره زیاته ضروروونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې، نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه. خو که جزایی تللې هم وه، خو ډېر ښه ځای ته تللې وه، او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم و، 300 جریبه ځمکه فارم او دا ټول چې دی دوی نصیب شول د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت مو ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي و.
چانسونه نور هم و چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو. خدا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي درې کاله په خپل مسلک کې ویلي وو او موږ په همدغه لیسه کې درې مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي و او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده. دا موږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه و، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې و. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل و لکه فارم، لابراتوارونه او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله او کله چې د کابل پوهنتون ته راغللو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو زموږ ستونزه کمه وي.
او د پوهنتون د دورې مسراته وای چې د پوهنتون دورم بیا څنګه و؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبرې درته وکړې دا خو لږ سموت خبرې دي. خو ما په کې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د خونې او روزنې وزیر و او په خپله باندې پوه سړی و. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک و. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
پانسی به چه دول لانجه که او چه توضیح ورکی؟
ایوه مسئله چه رپیخش و لاغده و چه کلا منگه پا درسون بانی شروع وقتله زمانگه یو مضمون و پنام دی اورینتیشن دا افاقی معلومات یا اگه اضافی معلومات چه دی مسلکی پوهی ترسنگ منگه حاصل اول قدی بانی منگه ورتوبی که چه یو بل مسلکی مضمون منتزیاد شه دا لگ دست یوزلیس مضمون ده یا لگ دست پکاری دی نه. خو ونه شو په هغې کې موږ 163 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
یعنې تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسې خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي و چې خلکو اعتراض کوو، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاسي وو. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوی هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي، اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه، دی هم چې د ډېر زیات کمک د افغانانو سره د محصلینو سره کړی و. بلې، دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ 163 تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلیږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نه شلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس د داسې شي یا هغسې شي، اصلاحات ترې راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژۍ وو د هغو د پرمخ بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوو یا د نړیوالې اسلامي وروری آواز چا نه پورته کوو. هلته لومړی صنفي غوښتنې وي چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدي.
د ماموریت په باره کې مو وایست چېرته و څنګه و؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هېواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوو، موږ به کله کله اداري ته وتلو، موږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړې، که ټول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې موږ ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 163 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه را پیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که یې لیلیه وه او که یې تدریسي وه، که یې ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی وه. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی وه چې ډېر کلک تاسیسات وه. د هغې نظیر له تورسه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم. او ډیرو هیوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډیرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی موږ په ډیر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. د څلوېښت استادان درلودل هلته. یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دغه څلوېښت استادانو د جملې نه یوازې او یوازې اوولس استادانو پی اچ ډی درلودې او دا نورو ماستر ډیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولس استادانو چې پی اچ ډی ولري او دا نورو ماستر ډیګري دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په اغیزه کې قهار سمین په نامه باندې یادی دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد و. هغه بې حده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بې حده پوه خلک و. او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه موږ ته تدریس کوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و. لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و. د ټیستونو نمرې مې پوره وې، ازیریف مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو. موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم د یو بل ملګري په شمول باندې مې. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم. په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې او لږ لږ په ترجمانۍ کې په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي. ام دا اوس مقاله را سره شته دی. اوس میم چې درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو دی هغه جملې نه همدا غزما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسئ کوره مدان.
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
داود آزادي رادیو میلمه عبدالوهاب چپان.